سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2 شپېتو زرو زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو، کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښیده وایي دا کمرې یې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې د کاربه د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب په کې تر کوم ځایه په پام کې نیول شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبې په یوې اعلامیې کې ویلي دي د سالنګونو د 30 کیلومتره لویې لارې د بیارغونې چارې له څه مودې بهیسې پیل شوي او د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. په لمی کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو ټول هیوادوالو غوښتل شوې دي چې د 12 ورځو په جریان کې د خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لار یوازینۍ لار ده چې 8 شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پات کېدو موده 2 اونۍ غزول شوې ده. د سې شمې پورز د اسلام آباد علي محکمې د توشخانی په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا سندولې او د هغه د خوش کېدو امر کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبې فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به یې د یوې پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نوې کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 5 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی، پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 1 قرغیزي ښځې او 3 شپېته ماشومان یې د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د باو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې و، په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریا او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي وو چې یو نیم سلی وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته د مطالب لرو. خبرونه کې بر سره د خبرونه کې بر سره دا واوري چې د نړیوال عدالت لپاره د امریکا سفیر وایي چې د طالبانو بندیزونه پر افغانانو جنو او خزو نه عادلانه دي. د چې د مېرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې نن د بیدرکه کېدو نړیواله ورځ ده. د چې په افغانستان کې اوس مهال بېدلیله څومره خلک بیدرکه دي په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او نن د اګست 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ پوره کېږي. دا چې افغانانو د دغې وتلو نه څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
نورستان ته به هم ورشو چې 5 ورځې کېږي په یو ځنګل کې اور بل شوی دی. دا چې د دې اور د وژلو هڅې څومره بریالۍ دي په راپور کې به یې درته ووایو. نور مسایل هم شته. ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. تاسو زموږ غک د ازادي رادیو نورې رازو د تاریخ پرونی نوړي مطلب ته د نړیوال جنګي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو خزو پس د کړو بندیز طالبانو ډیر عادلانه عمل دی. مین وینس کاک د خبره پرون خبر اعلان تکړه د هغې د خزو پر وړاندې د طالبانو سلای چنل په چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعید سره تشبیه کړی او د هم ویلې د چې متحده ایالاتونه د طالبانو خود خو زورول په ډیر زیر سره څاري. تفصیل به در راپور کې.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو په زده کړو بندیز بی زمیر عمل بللی وای. دوی د طالبانو لخوا د خزو زورول په دقت ساري. هغه پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls' education and
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول له عام فعالیت د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې امله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتایډ یا طبیعي سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري، خو بیتوین سکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو او ښځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتایډ یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1940 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1990 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په خوځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. حخوا یو شمیر افغان فعالان هم لنجونو خوځو سره د طالبانو چلند تبعیضی بولی او ترخوای د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریالا شیرینا محمدی
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د افغان میرمنو نور غوی ته غوی حق ورکول سیغه په اسلامي چوکاټ کې مشخصه حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په دې هیڅ د افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کاغه د مکاتب موضوع سی کاغه د پونتون موضوع سی کاغه د وظیفه موضوع سی.
طالبان وخت لبی ازلی رسیدو وروسته افغان جونې خو ځل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیری ازادۍ اخیستی دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا عمومي تفریح پارکونو او تفریح ځایونو ته د بندیزونو په دوام دی. شمیر خوځو په خبره دوی د کابل په نورنۍ مکرانه کې چې ژوند کې وایي چې دوی دا د خوځو پارک هم تړل شوی دی. دوی وایي په دې پارک کې هیڅ نارینه نه و او لورتلونکو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو پلورنځي هم ټولو خوځو مختوړل. تفصیل په دې راپور کې
چې وخت لک پیدا کړ د کور د کارونه بس درته راتلو نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شول. ناهیلی شول چې ولی دا خو د خزو یو محل دلته خو نارینه نه وو.
د لومړی مکرو یانو ستونکو او افغان لیکوالو وګیا ملوي لکه مې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلای خځې د بندر او ټولې دلو لپاره هیڅ ځای نه لري. اغلی عمل ازادي روبې ته ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل چې اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ ندي. نو موري زیاتوي کله به چې روحي فشار ور باندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو خبره اوس طالبانو لاغ هم محروم کړه.
یو کولای پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر او کانتینې د لوده چې پاغه کې میرمنې بولانی غانې په خولې سمبوسي چپس او نور خوراک کباب منتو داسې نور شایانی خرسه او خزی براتل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پښو ته به یې مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات، میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تیروو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړې وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره یې رواني ستونزې لري، وایي د لومړی مکروانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندې سره ټولېدلو او خپلې د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، مونږ چې کله لاړو ډېر مونږ خفه شو. نه تنها د مکروانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دې باید خلاص شي، لکه مونږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه یې تنګ دي او راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي، په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لګو ګرځم، دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په خو شلیږم.
دا میربندی طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه لري کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسیدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګه هم منع کړې. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر هم بندیز ولګېده. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پریکړې بیرته اخیستي.
نن د اگست دیرشمه د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې رسیدلی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني نظام د پوځیانو او کارکوونکو د جبري لاترک کېدو د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اگست دیرشمه د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترېتم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري لادرکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په لسمه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره له دې چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریږي، نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکړي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت، د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د دې شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا ورور یې محمود شاه حبیبي دوه کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات ښځینه زندان رئیسه علی عزیزی هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په 10 نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال لدارک شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علی عزیزی ورور محمد نذیر عرفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم. موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو لږ تر لږه له برخلیک څخه خبر شو چې ژوندی دی که نه.
سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد که هم تازه د دیدا او پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د اغلی عزیزګي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخلیه پر مهال له افغانستانه وتلی وي. د بشري حقونو فعال شکر الله مشکور جبریل درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده است
په پراخه کچا یا په سیستماتیک ډول جبریل درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نز غملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنۍ ته د حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوه.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبریل ادراکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 16 نیټه تصویب شو، وایي چې جبری ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جبریل ادراکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبریل ادراکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول دعوې رد کړې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 10 نیټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبریل ادراکېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبریل ادراکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتیژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې پر ټولنه هم اغیز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي جبریل ادراکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډیره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کیږي. هغه د جبریل ادراکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پریکړه لیک په تصویب سره یې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي له ادراکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 یې د جبري له ادراکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
وزو په ختیځ کې نورستان ته ورشو. پوره 15 ورځې کېږي چې د نورستان ولایت برګ بټال ولسوالۍ کې په یو ځنګل کې اور بل شوی دی چې په لسګونو کسانو یې د وژلو هڅې کوي، خو تر اوسه یې په کنټرول کولو کې نه دی بریالی شوی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په برګ بټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي، خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دی بریالی شوی. د برګ مټال امنی قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د برګ مټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکمک ورته وایي هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلی دی. خلک اوس یو 2 ورځې لګیا دي، ډېر کسان ختلی دي، 200 یا 300 کسانه پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سختې زده وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلې اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد ادارې مسؤول سرتاج الدین ساپه
د زنګل سوزیدل د زنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزې پیدا کوي. کوم ساحه کې چې زنګل قطع کیږي یا زنګل سوزول کیږي یا زنګل له منځه ځي هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. دا اور لګېدلی دی، د اور وجه نه اوس هم جریان لري، اور شته دی، اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي، نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسیږي، بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نختارو او ځنغوزیو دنګې ونې سوځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اگست دیر شمال افغانستان د روسي امریکایي سرتیر د وټللو دویمه کلی سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونه د 2023 کال د جولای میاشت کې افغانستان په وټللو پایل وکړ او روسي امریکایي سرتیر هم همدانن اورز باندې د 2023 کال پاګیس دیر شمال افغانستان ووته. د راپور درته خبرول دی، راپور روسه په دویمه نیمه کې درته د سپورت لګره پروګرام لرو او ریدلې مهیروي.
د 2023 کال د اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کاله تیر شوي. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ او روستای امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیر شمال افغانستان ووت. ډیرای دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر ازادي راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزام سقوط وکړ. د خزو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د خزو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغو ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپل خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کیږي چې چیرته ځي، څه کوي. تذکره راکړئ، زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2023 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. خځینه هم امونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګو بریدونو قربانیان وو. په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړ جوړې شوې. د بیان ازادي رامنځته شوه. نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی دوو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د اگست میاشتې تر 30مه پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکي تیار کړي. خغلی جامی ازادي راډیو ته وویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر څه له لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخکې کو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخانه افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پخانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته
د تیرو لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړي توګه په تیرو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلې خادي سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز پخانی مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړی توبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې سارې اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوه تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه ساق اتمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه وو چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستيال دفتر یونما طالبان د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او خزو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل یې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقونو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو